گفتم خوابم کردی، در گرفتم تو خوابم کردی، هرچی گفتم تو جوابم کردی، به سبب خانه خرابم کردی. سناور من جایت بمرم، با تو دندان سزایت بمرم، رشرو پشت قلایت بمرم. درنو آوردن که زما اسمت ساروان سلامونه یو ځل بیا ومنی. ساعت لس بجې شوې د دې ساعت په خپرونه کې په راپورونو او مرکو سربېره دوونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه مخکې توجه وکړئ خبرونو ته. د افغانستان خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرټ کې د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې داعش وسلوالو نن سهار د اچین ولسوالۍ پر څو امنیتي پوستو ډلهیزه حمله کړې. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر وایي د حج مراسم پای ته رسېدلې دي او ډېر ژر به افغانستان ته د افغان حجانو الوتنې پیل سي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې وکتل. د خبرونو تفصیل. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یوه ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره د دغه ریاست یوې سرچینې د نوم نه اخیستلو او ژغ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکښې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې پر زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر مخ پر زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. د ملګرو ملتونو د څېړونکو یوې ډلې برابر کړې چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت څېړنه کوي. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې داعش وسلوالو نن سهار د اچین ولسوالۍ پر څو امنیتي پوستو ډلې ز حمله کړې چې اوس هم روانه ده. د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد ازادي راډیو تول چې افغان سرتیری د داعش وسلوالو د حملې په مقابل کې سخت مقاومت کوي. مجاهد په دغه جګړه کې دواړو لورو ته اوښتو تلفات په اړه څه ونه ویل. بل خوا په سیمه کې یو عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم او ږغ خپور سي ازادي راډیو تول چې داعش وسلوالو د سرحدي ځواکونو څخه دوه امنیتي پوستې نیولې دي. د کندهار په شاولکوټ ولسوالۍ کې مور او لور د سړکاړي مین په چاودنه کې وژل سوي دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو تول یادې مېرمنې تیره ورځ د دې ولسوالۍ په چنار سیمه کې د خپلو دوستانو کور ته پر لار وې چې د سړکاړي مین په چاودنه پرې وسوه. تر دا مهاله د دې پېښې په اړه د دولت وسلوال مخالفینو څه نه دي ویلي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر وایي د حج مراسم په پای ته رسېدو دي او ډېر ژر به افغانستان ته د افغان حجانو الوتنې پیل سي. دا خبره د حج ارشاد او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني نن ازادي راډیو ته وکړه.
څلور ساعت وروسته موږ امیدوار یو چې زموږ لومړی پرواز ان شاء الله پیل شي.
سږ کال شاوخوا 4000 افغان حجان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. تېره اونۍ د حج په مراسمو کې د ټلماټیل له کبله د وروستیو معلوماتو له مخې 1,900 حجان مرسوي او 940 نور ټکان سوي دي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر وایي 15 تنه حجان چې ټول د فاریاب ولایت اوسېدونکي دي تر اوسه له درکه دي چې پلټنه یې روانه ده. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 1.5 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پونډ 6.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 14.5 افغانۍ 15 اویا پوله، زر ایراني تومان 13.5 افغانۍ 24 پوله او زر پاکستانی کلدارې 612 افغانۍ. بیا هم شرغلاست. د سعودي عربستان چارواکي وایي د وروستي ټلماټیل په پیښه کې د وژل سوو کسانو په رسمي شمیر کې 250 نور مړي هم اور زیات شول. له دې سره د مړو شمیر 1,900 او د ټپیانو شمیر 940 ته پورته سو. د پنجشنبې په ورځ د حج په مراسمو کې د شیطان د ویشتلو پر مهال د خلکو ټلماټیل پیل سو چې د ګڼو کسانو د مرګ شوبلې سبب سو. دا له 1990 میلادي کال وروسته تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل سوې ده. هغه کال په ورته پیښه کې 1,400 کسان مرسی وو. بلخوا د سعودي عربستان مهم مذهبي مشر شیخ عبدالعزیز الشیخ ویل دغه غموونکې پیښه د انسان له وسه وتلې وه. د سعودي پاچا د دې خونړۍ پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ل خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې وکتل. دوی په سوری او یمن کې د روان بحران د ختمولو په هدف ډایلوګ د پیلولو پر هڅو خبرې وکړې. کیری پرون ویل دی د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو مقر ته راځي نظر شریکوي او دا ګڼو هیوادونو ته یو لوی فرصت دی چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. د ویل موږ دې ته اړتیا لرو چې په سوری او یمن کې د سولې لارې چارې ومومو. د ایران د بهرنیو چار وزیر جواد ظریف ویل له جان کیری سره د خبرو عمده تمرکز د اټومي مسلې په اړه پر هغه موافقه و چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه. دا موافقه له مخې به ایران خپل لاجمن اټومي پروګرام محدودوي، په بدل کې به یې له دغه هیواد لګیدلې نړیوال بندیزونه په تدریجي ډول لرې شي. د عراق پوز د روسیې، ایران او سوریه له پوځیانو سره همکاري کوي څو د اسلامي دولت د وسلوالي سخت دریځ ډلې د ګواښ مخه ونیسي. دا خبره د عراق د ګډو عملیاتو قمندانۍ پرون په یوې اعلامیه کې وکړه. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا موافقه له روسیې څخه له داعش سره د زرګونو تروریستانو د یو ځای کېدو په وړاندې د روسیې د اندېښنې له زیاتېدو وروسته وسوه. خو دا څرګندونې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري د وړمې ورځې له څرګندونو سره په ټکر کې دي چې ویلې وه عراق د خپلو پوځیانو د ملاتړ لپاره له روسیې څخه هیڅ راست مشوره نه ده اخیستې. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي په امریکا کې د بیلابیلو هیوادونو میشت خلک باید د سختیو له کبله مایوس نه سي او د امریکا مسؤوله اتباع وسي. فرانسیس د مذهبي ازادیو او مهاجرت په اړه پرون نږدې 40,000 تنو ته وینا وکړه. د پر امریکا د په امریکا کې میشتو مهاجرو ژغ وکړ چې پر خپلو میراثونو ویاړي او هیڅکله پر خپلو دودونو ونه شرمیږي. په عین حال کې خبرداری ورکړ چې مذهبي ازادي له خطر سره مخامخ ده. او د پولند چارواکي وایي د وارسا لپاره د روسیې د سفیر ورستۍ ادعا چې ګواکې پولند هم تر یوه حده د دوی نړیوالې جګړې مسؤول ده دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړې دي. د پولند لپاره د روسیې سفیر سرګی اندری پورډ مورز وویل چې وارسا د نازیانو د یوه مخالف ایتلاف د جوړېدو مخه ونیوله او په دې توګه پولند تر یوه حده د دوی نړیوالې جګړې مسؤول ده. اندری د دوی نړیوالې جګړې پر مهال پر پولند د وخت د شوروي اتحاد یرغل توجیه کړ او ویل د شوروي اتحاد د امن د تضمین لپاره داسې یو ګام ضرور و. دې تبصرې د پولندي چارواکو غوسه پارولې ده. د پولند بهرنیو چارو وزیر پرون وویل په پولند کې د روسیې د یوه عالي رتبه استازي دغه سي څرګندونې تاریخي حقایق څرمنوي. د روسیې سفیر سبا ته د خپلو دغو څرګندونو له کبله د پولند د بهرنیو چارو وزارت ته اظهارېږي. په دویمه نړیواله جګړه کې د پولند څخه باندې 6 میلیونه خلک چې تر 3 میلیونه زیات یهودیان و وژل سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل لاس بجه و 8 دقیقې دي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپو چې اوس ازادي رادیو پری اوري د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د ازادي رادیو د رواني خبرونه په دوام کې وابري. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي د داعش پر ضد ځانګړي ضربتي ډله جوړه کړې ده. په افغانستان کې د داعش خطر څومره جدي دی او داعش له کومه ځایه راځي؟
ځینې ځای کې دغسې ډلې تپلې راپورته کېږي، یا د طالبان له بدنې جلا کېږي یا نورې ډلې تپلې دي چې راخوځېږي.
د افغانستان د کورونا چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې په دې خبرونه کې ورسره مرکه لرو. د حج او اوقاف وزیر د حج په مراسمو کې د وروستي پیشي په اړه افغانانو ته ډاډ ورکوي.
موږ بیا هم قطعي توګه نشو ویلی چې هیڅ افغان پکې نشته او تعداد ډېر کم به وي.
د دې او ځینو نورو راپورونو مرکو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د داعش پلویانو په دولتي پوستو حمله کړې ده. د افغانستان استخباراتي چارواکي وایي د داعش ډلې د خپلو د ځپلو لپاره یو ځانګړی ضربتي ځواک جوړ کړی دی. د دې ادارې یوې سرچینې د ملګرو ملتو د یوې کمیټې هغه راپور رد کړ چې پر اساس یې ویل شوي وو د افغانستان په 15 ولایتونو کې د داعش ډلې حضور پراخ شوی دی. ځینې امنیتي تحلیل کوونکي هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په پراختیا شک څرګندوي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د ملي امنیت عمومي ریاست وای په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره د دغه ریاست یوې سرچینې د نوم نه اخیستلو او ژغ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. راپور د ملګرو ملتونو د څیړونکو یوې ډلې برابر کړی چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت څیړنه کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو طالبانو په قومندانانو کې چې کله اختلاف راځي ناراض قومندانان خپل سپین بیرغ په تور بیرغ غړوي او په دې توګه د غچ اخیستنې هڅه کوي. حال دا چې د عراق او سوریې له داعشیانو سره به اړیکې نه لري. ځینې کارپوهان هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. د افغانستان د ملي امنیت سرچینه وایي دوی د یوې منظمې ستراتیژۍ له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې څو لوی پوځي عملیات کړي چې بریالي وه. د سرچینې په حواله په وروستیو کې په هلمند او ننګرهار کې د داعش ډلې څو مهم قمندانان او مشران وژل شوي چې له دې سره دغه ډله ډېره کمزورې شوې ده.
و امریدل چې د افغانستان ملي امنیت اداره وایي چې د داعش ډلې د ځپلو لپاره یو ځانګړی ضربتي ګروپ جوړ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې دا خبره ورسره لدی وکړه چې د ملګرو ملتو په یو راپور کې وویل شول چې داعش په افغانستان کې ریښې غلوي. ځینې امنیتي تحلیل کوونکي بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په پراختیا شک ښکاروي. په دوی کې یو هم د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي دی. ښاغلي جلالي د ازادي رادیو له همکار صالح محمد صالح سره په مرکه کې وویل فکر نه کوي چې داعش او نوري ډلې دي د افغان حکومت بقا ته جدي ګواښوي.
دا راپورټونه هغه دي چې وخت په وخت د کمیټې د ترګرو او د تیرستي ډلو د مبارکې ملګرو ملتونو ته برابري او دا نوې راپورټ نه دی بلکې هغه راپورټ دی چې وخت په وخت برابري. ګامه پای زمون کې دا راپورټ دا څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د داعش د راتګ سره ځینې ډلې ځینې ګروپونه راپیدا شوي دي چې غواړي چې د هستي جوړې کړي په افغانستان کې. دا چې 15 ولایتو کې دا ارقام فکر نه کوم چې ډېر دقیق ارقام وي. د افغانستان په مختلفو ځایو کې شته په دې کې شک نه شته. په ننګرهار کې ګوري دا شه په فرا کې دا شه مولدل په زابل کې دې شان راپورټونه رسیږي. همدارنګ د ازبکستان د اسلامي تحریک ځینې عناصر په شمال کې دا خبره کړې ده. دا خبرې به وي مګر اساسا په افغانستان کې مسله داعش راتګ نه ده. په افغانستان کې هغه خلا چې موجوده ده د امنیت په برخه کې او دا چې حکومت په ټولو ځایو باندې کنټرول نه لري په ځینې ځای کې دغه سي ډلې ټپلې راپورته کیږي یا د طالبان له بدنې جلا کیږي یا نورې ډلې ټپلې دي چې راوخوځيږي د دې لپاره چې ځان د نوې مشروعیت پیدا کی یا د نور لوی ډلو باندې ځان وتړي او په نتیجه کې منابع ترلاسه کی او یا د دې استفاده وکړي د قدرت ترلاسه کولو لپاره. تر ټولو مسله مهم تهدید د افغانستان لپاره دا وی چې کولای شي په هغو ځایو کې چې د کنټرول نه لري د افراطیانو د تروریستانو د حضور مخنیوي وکړي.
بله استاد، دغه د طالبانو په ډله کې د ملا عمر تر مرګ وروسته چې اختلافات راغلي دي دغه اختلافات به څومره زمینه برابره کړي د داعش ډلې د فعالیت لپاره دغه راز نورو افراطي ډلو ته؟
دا اختلافات حتما داسې شرایط رامنځته کوي چې ځینې ډلې هغه استفاده وکړي چې ځان په یو یا بل ډلې وتړي، په کله طالبان په القاعده وتړي یا په داعش وتړي. خبره دا ده چې پاکستان کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل. پاکستانی طالبان ډېر اوښتي دې خواته او د افغانستان راوښتي طالبان پاکستانی طالبان دا په خپل ته په دې فکر کې دي چې د پاکستان ته مشروعیت وګټي ځان له داعش سره مربوطه وي او هغه سره ځان تړي.
بل استاد، یو شمیر وکیلانو څومره مخکې تور پورې کړی و چې ایران وسلوال طالبان او پاکستان داعش ډله غشتلې کوي او دغه دواړه ډلې په افغانستان کې یو ډول نیابتي جګړه پر مخ بیايي. څومره دقیق دي دغه ډول ادعاوې؟
زه په دې نه پوهېږم دغه ارقام چې څو کوم هغه پورې صحیح دي، ځکه واقعیت دی د سیمې بل ډول دي. مګر په دې کې هم هېڅ شک نشته چې د افغانستان ګاونډیانو د دې دپاره چې خپل اهداف په افغانستان کې په مخ بوزي، ځینې تاریخي ډلې تقویه کړي دي، ځینې فاسدې ډلې تقویه کړي دي او په افغانستان کې د هغو په وسیله خپل اهداف په مخ بوزي. د ایران په برخه کې د کې شک نشته چې ایران نه غواړي طالبان بېرته راشي، نه طالبان د دې په ګټه، اما په عین زمان کې ایران دا زیار ایستلې دی چې ځینې هغه ډلې چې له پخوانی ارتباطاتو درلود وروزی په افغانستان کې تقویه کړي چې تر څو د هغو په واسطه خپل اهداف او خپل منافع ترسره کړي. مخصوص نو چې داعش خبرې راپورته شوي دي او دا یو افراطي سني ډله ده چې ایران په دې برخه کې اندېښمن کړی دی او ځینې ډلو سره مرسته کوي چې که وکولای شي د هغو په واسطه د هغو تهدیدونو مخه ونیسي چې ایران ته شاید متوجه شي. او د پاکستان خبر خو روښانه ده، پاکستان همیشه د افراطي ډلو نه، همیشه د تروریزم طالبانو نه او د نور افراطي ډلو نه د دې لپاره استفاده کړې چې په افغانستان خپل اهداف په مخ بوځي.
په داسې حال کې چې طالبان تر پخوا کمزوري شوي هم دي او پر څو برخو سره ویشل شوي دي، آیا افغان حکومت داسې کوم زمینه ورته مساعده ده چې له دې فرصت څخه استفاده وکړي؟
د افغانستان لپاره تر ټولو لویه خبره دا ده چې خپل مشروع او دولتي قانوني تاسیسات، مؤسسات، نهادونه، وسلوال پوځ، پولیس، امنیت نور پیاوړي کړي او د هغو په واسطه په ګډه سره او د افغانستان د خلکو په مرسته کوشش وکړي چې ټولې هغه ډلې چې که دننه دي که د بهر نه تربیه کېږي یا تمویل کېږي د هغو په ضد مبارزه وکړي او هر څومره چې دولت دوام کوي په افغانستان بقا مومي په هماغه اندازه پورې دغه نورې ډلې کمزوري کېږي یا آینده نه لري.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي و چې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله.
د ملي یووالي حکومت یو کلن سو. ازادي رادیو په یو خاص خبرونه کې د ملي یووالي حکومت یو کلن کارونه څېړي. سټیشن به د میزان اومه په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.5.
تاسو زموږ خلاصې رادیو اوري لاس په جی او یو او ولس دقیقې شوې په دې خبرونه کې په یاد لرئ چې په دوهمه نیمایي کې 2019 پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني وایي د حج مراسم په پای ته رسیدو دي او ډیر ژر به افغانستان ته د افغان حاجانو راتک پیل شي. سږ کال شاوخوا 23,000 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د پنجشنبه په ورځ د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له کبله د وروستیو معلوماتو پر اساس 509 شپته حاجان مړه شوي او 940 نور ټپیان شوي دي. اټکل کېږي چې په مړو او ټپیانو کې به افغان حاجیان هم شامل وي. لا هم 15 افغان حاجیان چې د یوې کورنۍ غړي دي بې درکه دي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر ښاغلي عثماني سره د ازادي رادیو سالم محمد سالم مرکه کړې ده. ښاغلي عثماني د مرکې په پیل کې وویل چې د بې درکه شویو افغانانو د موندلو لپاره پلټنې روانې دي.
د سلور سوا کسانو لستونه او عکسونه پرون خپور شو. زموږ همکاران لالته د یو څو کسانو سره چې خپلوان ورک شوی وو دوی پلټنه وکړل، اما په دغه سلور سوا لست کې هغوی حاجی پکې شامل نه وو. دومره معلومات په دقیقه توګه زه ویلی شم چې تر اوسه 15 کسان د فاریاب د ولایت څخه کورنۍ هم خبر دي. دغه جمله مې ځکه وویل چې نور ورختا نه سي. 15 کسان چې تقریبا ټول د یو کورنۍ حاجیان دي، یعنی یو بل سره خپل ګلوی لري، نور داسې خاص شکایت او مفقودی نه لرو. هغه کسان چې په لومړۍ ورځو کې ورکسته وی وو د مفقودینو په لیست کې وو اکثر پیدا شو، او اوس زموږ اټکل دا ده چې په دغه حادثه کې ډیر کم افغانان وي او هغه حاجیان چې په متفرقه شکل داسې بیل بیل په خپل غوښتنه هلته تلی وي له هغه لیاره نه استفاده کلی وي هغه حاجیان شته دي. موږ بیا هم قطعي توګه نشو ویلی چې هیڅ افغان پکې نشته او تعداد ډیر کم به وي. اوس څو ساعت وروسته نور لستونه هم کېدی شي زموږ لاسته راسي او بیا دقیقه شمیره تاسو ته ویلی سو
بله وزیر
صاحب سب... مراسم
بل وزیر صاحب د نور هی وادونو لخوا پیشنهادونه سوي دي چې د دوی هغه اجان چې تر دې حادثه ورسته لادره کړي یا هم لري دي یا هم ټپيان دي چې د سعودي عربستان د دوی په مندلو کې همکاري وکي. تاسو دغه سی وغښتنه کړي د سعودي عربستان له حکومت څخه
موږ نه تنها غښتنه وکړي ده بلکې عملا زموږ همکاران د مفقودینو د کمیټې غلي او د شهید کمیټې همکاران او زموږ سیمهیز مترجمین ټول په شفاخانو کې دی را یو مشهور او خاص ځای ده چې د مړي الته انتقال کیږي عمل ته وو لپیخه د دغه پیخه منصراتونه ورسته تر اوسه پورې عمل ته دی. نه تنها دغه غوښتنه موږ کلی مده بلکې عملا موږ هم تعقیب او اما د عربستان اصول داسې ده چې دغه معلومات هر چا ته نه ورکوي بهرنۍ مترجمین او کارمندان ته هم نه ورکول کیږي حتی داخلي مسؤولینو ته هم تر اوسه کوم خاص معلومات ورکول سوی نه ده.
سشکل څه ستونزې وې د حج په مراسمو کې نورو کلونو کې به کله شکایتونه کېدل چې په کافي اندازه ښوونکي نسته یا به هم شکایتونه کېدل چې ترجمانان نسته؟ سشکل چې تاسو همالته حضور درلود عمده ستونزې څه وې د افغان حاجانو؟
خوشبختانه خبر دا وی چې دغه ښه خبر په خپل حاجیانو نه موږ واورو. داسې خاص شکایت موږ نه لرل. هر چیرته چې زه تلم هلته حاجیان خوشحال وو او مننه یې کول. داسې واله مشکلات په لومړۍ ورځو کې وو چې د دودۍ نه شکایت وو، هغه هم زموږ لومړۍ کار وو، د لومړۍ تجربه زموږ وو او بیا د کلتور بیلوالی وو چې دوی مثلا ورجې د عربان لږ سخت پخوي، موږ خولی نسو. اما دغه مشکلات رو رو حل سو الحمدلله.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر شاغله فیض محمد عثمانی وو چې له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اوریدله. د ازادي راډیو ته ځینو اوریدونکو چې د 1903 شمېرې له لارې پیغامونه رسولي په هغو کې یو هم شاهد الله ځلاندی دی له کونړ لیکي چې داعش ډله د هغو جنګیالیو ګروپونو څخه تشکیل شوې چې پخوا طالبان وو او بیا د طالبانو سره دښمني لري. نوموړې ډله د عراق او سوریې د اسلامي دولت سره اړیکه نه لري او د یوې نوې پروژې په څیر د سیمې د استخباراتو لخوا رامسته شوی ده او د همدغو استخباراتو له لورې ملاتړ کیږي. نادیه له زابل لیکلی وای د زابل په نوبهار کې، البته د نوبهار ولسوالۍ په سفینو خونو او ناوه ولسوالیو کې داعش یوازې سر راښکاره کړ، خو د طالبانو قمندانانو اسدالله او اسرار ورسره مخالفت وکړ. او حکمت الله الفت له هلمند لیکلی دی چې په هلمند ولایت کې راکړه ورکړه په پاکستانی روپیو یعنی کلدارو باندې کیږي، باید د افغانستان حکومت مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو نه
سلام علیکم. زه درادو ازادي ته دا پیغام کوم چې د شراغلی دی په ننګرهار کې د ګرده د اسلام د ګرده وادیان دي د افغانستان د مسلمانانو په دغه کې دي. خدای دې وکړي دولت دې خدای وکړي چې د رایتو سره ودرېږي، کومکونه ورکړي چې دغه داعشیان چې نه په کور پوهېږي نه په مور پوهېږي نه په خواښه نولنګه روا ده اومه خو روا ده. دا اوس په اسلام کې دا جواز لري، دا خو هېڅ دغه نه لري. دا
السلام علیکم. زه د فرای ولایت د خسفی دولسوالۍ څخه خبرې کوم. وروره په موږ باندې دا شل شوې ډېر ظلم روان دی. د خلکو کورونه ټولو چور سو. د کم دولت چې عملیات شروع کړي ګرد دولت سمکه خلکو باندې اوانونه او توپونه وروي. د خلکو کورونه شروع چې پهواز به خلکو په کورو باندې شروع دی. په زرګونو خلک د خپلو کورو سوتلې اختر په دشتو په کروندو کې تیر کړی.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو هوري د هغه پیغامونو چې تاسو اوریدونکو ازادي رادیو ته راستولی وو. اوس به هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د افغانستان د امنیت خوندیتوب او د سولې په اړه روانو هڅو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان امنیت ته پام د ټولو نړۍ امنیت ته پاملرنه ده. په سر مقاله کې راغلی چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه یو ښه فرصت دی ترڅو پکې ګډون کوونکي افغان چارواکي د افغانستان د وضعیت په اړه نړۍ ته وضاحت ورکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي که چیرې نړیواله ټولنه د افغانستان امنیت ته کار ونه کړي په هیواد کې به د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیتونه زیات شي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکلي چې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د سولې لپاره رښتینې هڅې نه کوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې سوله یوازې په بهرنیو خبرو منځته نشي راتللی. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې د هڅو په ترڅ کې باید افغان امنیتي ځواکونه هم په ښو تجهیزاتو سمبال شي څو د جګړې په ډګر کې وسلوالو ډلو ته ماتې ورکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د طالبانو نوی مشر په خپل لومړني اختریس پیغام کې له بهرنیو هیوادونو سره د تړونونو په لغوه کېدو ټینګار کړی او ممکن د دې خبرو تر شا د بل چا لاس وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د اختر په شپو ورځو کې له بیلابیلو ډلو سره د ولسمشر اشرف غنی لیدو کتو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې ولسمشر خلکو ته د ښې راتلونکې ډاډ ورکړی دی. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر له خلکو هم غوښتي چې د یوې روښانه راتلونکې په جوړولو کې له حکومت سره لاس یو کړي. او په پای کې جامعه باز ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې د ولسمشر هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي د سولې د ټینګښت لپاره ننواتې نشو کولی. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی سوله د هیوادوالو حق بللی او زیاته کړې ده چې د ټینګښت لپاره به یې خلکو ته زارۍ نه کوي.
په خوست کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په وروستیو کلونو کې په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار غوړېدلی او دا مهال اکثره خلک په ودونو د فراغت په جشنونو د نویو دندو د اخیستو او نورو خوښیو په مراسمو کې او بلته ګلان وړي. پر دې سربیره دا مهال یو شمېر خلک د کورونو د دیوالونو لپاره ګلان او د دروازو د ښکلا لپاره هم بیلابیلې مصنوعي ونې رانیسي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل راپور واوري.
یوازې یو لسیزه وړاندې په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډیر محدود و. په ښار کې څلور پنځه دوکانونه ول چې ګلان به یې خرڅول. هغه مهال به لږو خلکو ودونو ته ګلان وړل، خو حاجیانو او د دیني مدرسو فارغونو ته د غاړې د پلنو او درنو ګلانو وړل رواج ول. مګر اوس مهال د ګلانو د استفادې ساحه پراخه شوې ده. اوس نه یوازې د خوست ښار په کوڅو کې د ګلانو یو شمېر پلورنځي تر سترګو کېږي، بلکې د ډېری ولسوالیو په ځینو ښارګوټو کې هم د ګلانو پلورنځي شته او خلک ورڅخه ډول ډول ګلان رانیسي. دا چې عموما خلک په کوم مناسبتونو کې ګلان رانیسي، د نظر جان په نوم یو ګلفروش په اړه آزادۍ رادیو ته داسې وایي.
دلته د ودونو لپاره په ګلان شته دي، د لمرایو لپاره شته دي، د خلکو د تبریکې لپاره شته، د مدرسو د سیزن لپاره شته دي، پانتونونو څخه پریشي د غو لپاره شته، د مکتب نه څوک پریشي د غو لپاره شته، څوک مقرر شي نه وای د غو لپاره ډلې شته.
د عتیق رحمان په نوم د ګلانو دیوی عمده پلورنځي مالک وایي چې دوی له چین او پاکستان د مصنوعي ګلانو پرزي راوړي او بیا یې دلته بسته بندي کوي. دی نه یوازې له خپل کاروبار رضایت لري، بلکې دې ته هم خوښ دی چې یوازې د ګلانو په دسته بندۍ باندې د تر شلو کورنیو پورې واړه زړه اخته کړي او د هغو هم پرېښه ګزاره روانه ده.
لکه موږ ټول د چین نه خلاص مال راغواړو، دلته موږ ټول هر څه خپلی بسته کوو، نو موږ خپل کاروبار کې ډېر خوښ یو. بل دا چې موږ ټول د کورونو والا موږ مصروف کړي دي، داسې وخت چې موږ سره یو پنځلس شل دنې کورونه راسره دي چې ټول په دې کې واړه او زړه مصروف دي.
عتیق رحمان وړاندې وایي چې پخوا ډېرو لږو خلکو ګلان خوښول، خو اوس د ګلانو نه استفاده نږدې د ټولو خلکو په کلتور بدل شوی.
لکه مخکې چې وا په سلو کې لاس پیسه د خلکو به دا ګلان کار کولو، ګلان به خوښولو، اوس چې د پوستلو کې نه سل پیسه د ډېر دا ګلان خوښوي. بل دا چې ورځ په ورځ ټولنه عصري کېږي، ډېر ښایسته ښایسته ګلان خوښوي. اوس لکه ټول خلک داسې شوي دي لکه په خپله د ګلانو کاروباریان.
د فریدالله په نوم یو ځوان چې د مصنوعي ګلانو د پرزو بسته بندي کوي وایي چې
د ویچاټ کې زه د چین سره په لین کې وم، د پاکستان سره بس هلته سمپل جوړه کې ماته په ویچاټ کې عکس راولېږي چې دا څنګه شو، بس زه ورته چې بالکل اوکې دی.
بل خو د نعمت الله حمد په نوم یو ځوان چې د کور د ښکلا لپاره د ګلانو پیرودلو لپاره د ګلانو یو پلورنځي ته راغلی وایي چې
د ګلانو مخکې دومره رواج نه و. اوس نن سبا خوست ولایت کې ډېر رواج شوی دی ګلان. بل ډېر ځای کې مې لیدلی دی، خو خپل زر ډېر شوق سره لرې ګلان سره خپل دامې ز ذوق ته چی
دی یادونه ورده که څه هم د ګلانو د کاروبار پراخیدل د خلکو د کلتور او فرهنګ د لوړیدو نه خبلل کیږي خو بل لوري ته یو شمېر کتونکو اندېښنه لري چې د افغانستان په شان په ضعیف اقتصاد لرونکي هیواد او مصرفي ټولنه کې په ودونو د ښوونځیو مدرسو او د تحصیلي مؤسسو د زرګونو فارغینو په جشنوارو کې په دې اندازه د بې شمېره ګلانو کارول په پای کې په یوه ټولنیزه ستونزه او یو داسې پیټې بدلیدای شي چې پورته کول به د هر چا لپاره پوره نه وي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو اوس ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. لس بجو دیرش دقیقې شپې د لنډو خبرونو وخت دی. اوس هم توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
د ملي امنیت عمومي ریاست وای په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړی کاري ډله جوړه کړې ده. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې داعش وسلوالو نن سهار د اچین ولسوالۍ پر څو امنیتي پوستو ډلې زه حمله کړې چې اوس هم روانه ده. د کندهار په شاولکوټ ولسوالۍ کې مور او لور ته سړکاړې مین په 14 کښې وژل سوې دي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقافو وزیر وایي د حج مراسم په پای ته رسېدو دي او ډېر ژر به افغانستان ته د افغان حجانو الوتنې پیل سي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د وروستي ټیلماټیل په پیښه کې د وژل سوو کسانو په رسمي شمیر کې 250 نور مړي هم ورزیات سول. له دې سره د مړو شمیر 979 او د ټپیانو شمیر 944 ته پورته سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې وکتل. او د عراق پوځ د روسیې، ایران او سوریې له پوځیانو سره همکاري کوي څو د اسلامي دولت د وسلوالي سختدریځې ډلې د ګواښ مخه ونیسي.
زموږ اخلاص آزادي راډیو اوري. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریه او یمن د بحران په اړه په خپلو کې خبرې وکړې. جان کیری او محمد جواد ظریف پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې سره وکتل. صالح محمد صالح د آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله د دوی د کتنې جزئیات بیانوي.
لویدیز چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری غواړي په سوریه کې د بحران د سیاسي حل لپاره یو نوی پیشنهاد وړاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتو نوی پیشنهاد چې امریکایي چارواکي ورباندې ټینګار کوي لا په لومړیو مراحلو کې دی. ویل کیږي دغه پیشنهاد شایي روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ده له نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان، ترکیې او قطر سره جرګه کړي. دغه درې هیوادونه د سوریې د حکومت د مخالف لوري یا اپوزیسیون ملاتړ کوي. شغلی کیری پرون ویل دوی د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو مقر ته راځي نظر شریکوي او دا ګڼو هیوادونو ته یو لوی فرصت دی چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. دو ویل موږ دې ته اړتیا لرو چې په سوریه او یمن کې د سولې لارې چارې ومومو. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل له جان کیری سره د خبرو عمده تمرکز د اټومي مسئلې په اړه پر هغه موافقه و چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک سوې ده. د موافقې له مخې به ایران خپل لنجمن اټومي پروګرام محدودوي په بدل کې به له دغه هېواده لګېدلي نړیوال بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د ایران یو عالي رتبه چارواکي وویل تهران په پام کې لري له واشنگټن سره د سوریې پر بحران خبرې وکړي. د ایرانی چارواکي چې له رویټرز اژانس سره خبرې کولې وویل ایران د سیمې د امن او سولې په ټینګښت کې مهم نقش لري. د ده په خبره د سوریې او یمن د بحران د حل او نورو مسایلو په اړه به دوی په خپلو کې نظرونه تبادله کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د ایران له ولسمشر حسن روحاني څخه غوښتنه وکړه چې د سیمې په ځانګړې توګه سوریې او یمن د لانجې له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي. د سوریې د 4.5 کلنې جګړې له کبله څه باندې 2,00,000 او 40,000 کسان وژل سوي او په میلیونونو نور کسان له دغه هېواده وتلو ته اړ سوي دي. بلخوا په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د شیعه حوسی یاغیانو او د پخوانی ولسمشر علی عبدالله صالح د ملاتړو پر ضد پوځي عملیات روان دي. ملګري ملتونه وایي د یمن په ناکراریو کې تر اوسه 2000 ملکیان وژل شوي دي.
د ملي یووالي حکومت یو کلن سو. ازادي راډیو په یو خاص خبرونه کې د ملي یووالي حکومت یو کلن کارونه څېړي. سه‌شنبه د میزان اومه په منځنۍ څپه 12.9 او FM 3.5.
د دې خبرونې په دوام کې لومړی د ژوند رنګونه اوري، ورپسې هم مخکښ شزي او د غراس په پای کې هم د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام اوریدای شي.
د ژوند رنګونه
داد ماما
د کوم جی
د پښتیا
ته څه کار بار کې
مونږ لرګي خرڅو شو
لرګي خرڅه
ها
څه څنګه رسکو د لرګي قیمت
قیمتي والا لوړ د سفر دی
په څو دی ومن لرګي
د 90 روپې
90 روپې
ها
اره رسو من لرګي خرڅه
شل من خرڅو دیش من خرڅو دوا خر وره خرڅو درې خرڅو یو خرڅو
څوک سیډیر وخت به او تر زنه کيم مثلا څومره ارزانه کې
5000 روپې او تر زنه
زینی خلک په لرګي وبو چې چلم دي چې درانه وخې ته خو باغه کار نه کوي
هغه کار زکم لګلب کې ډیر نه
وبو پیچې ها
پیسې پیدا شي
فکر نه کوي دا ګټه بیا الاله نه ده
نه الاله نه نه ده سي
نو ولس کې
افغانستان ګلونی پیسې ولا کا پیدا کی
بیا مثلا یو میاس کې بتور پی ګټې ته
2000 ګټو 2000 ګټو لاس ګټو 5000 ګټو برابرې ده
لرګي تاسو کوم جن راوړې
پښتیاونه
مانی په څو اخلي
ټول ته خروار خلو 8000 نظر کلدورې
کوکی به څوک سه تاسو
15 کس یو
به څوک سه کار کوي
درې کس کار
درې کس گزارم کیږي زمند خدا
خدا
د سینې قرضدار خو بنه یې
قرضدار یم یو څلور 15 کلدورې
د څه بنه شي کوم مخ لرګي دی وو رخصتې سو زیدلی
موږ یو بل تر زوی دیغه خسته و بارڅ کړو
مخکخه خزی
احمد شیبر یم السلام علیکم داونه په کابل کې د سرسلیب لویان دي زرلشت سرمس سره شخیدلیم د هم د ملګرو ملتو لوی ادارې سره کار کړی همیل امریکا شخص سره همکاري کړي همیل امریکا په سفارت کې کار کړی او همیل افغانانو سره په دفترونو کې یو ځای کار کړی دی زرلشتانی تاسو له بیلابیلو ماسیسو سره کار کړی دی په جنو کې افغانان له تاسو سره او په جنو کې بهرنیان له افغانانو سره د وینجلې کار کول څه ستونزې لري
د جنکیان او د شزې لپاره د افغاني جامال سره خپل ستونزې لري کله چې یو شزې یا یو وینجلې افغان همکارانو سره کار کوي د جنې یا د شزې لپاره هیڅ وخت اولویت نه ورکول کیږي په کارونو کې مداخله ډیر شته او ستونزې په یو اداره کې ډیر زیات شته او د کار نه نور د داتو همکاران چې دي افغان همکاران چې دي یا ملي همکاران چې دي د اونجلې د کالی په اکله خبرې کوي
یعنی تاسو مطلب ده چې د وینچلې یا یو د میرمنې په شخصي ژوند باندې افغانان خبرې کوي په دفترونو کې
لکه څنګه چې موږ ټول د دې خبر نه با خبر یو کله چې یو شزه په یو دولتي یا په یو ملي اداره کې کار کوي دا باید او ټول همکاران باید یوازې د کار په حقله خبرې وکړي خو بدبختانه په دې په ځینو دفترونو کې دا خبره نشته د دغې د انجینر یو او د شزینې کارګرانو شخصي ژوند او مدرسي شي چې دغې کالي په حقله خبرې ټول همکاران خبرې کوي او دغه رفتار په حقله خبرې کوي دغه په کارونو کې مداخله کوي او هغه ته هیڅ وخت اولویت نه ورکوي او دا څه ستونزې ډېر زیات شته او باید دا یادوم چې د مخکې نه دا ستونزې لږ زره کم شوې دي خو تر اوسه هم دا مشکل شته او دا باید کم شي ځکه چې مونږ اړتیا لرو ښځې ته مونږ اړتیا لرو نجلیو ته چې باید د کور نه بهر کار وکړي خپل کور ته او خپل جامې ته خدمت وکولای شي.
زرشتن تاسو دې ته اشاره وکړه یو ډول څه په افغان دفتر کې پونځونو مېرمنو باندې نور کسان اعتماد نه کوي، دغه د اعتماد فضا باید څه ډول رامنځته شي؟ آیا نجونې په خپل چلند کې تغییر راولي او کنه د نارینه وو په رفتار کې بدلون راشي؟
زه فکر کوم چې دا یو ستونزه ده چې په دواړو طرفو کې شته. ښځینه باید د دې مشکل لپاره باید خپل همکارانو ته دا وښایي چې ښځې کولای شي چې مشکل کارونه وکړي، ښځې کولای شي چې د نور خلک اعتماد لاسته راوړي، او ښځې کولای شي چې مشکل کارونه یې په یو اداره کې وکړي، او نارینه همکاران په یو دفتر کې باید ښځې ته احترام وکړي، باید ورته ډېر موقع ورکړي، ورته باید احترام وکړي، د دوی په کارونو کې مداخله نه باید وکړي، او باید اعتماد ولري. یو ځل، دوه ځل، درې ځل، په څلور ځلونو کې ښځینه کولی شي چې خپل کارونه په یو ډېر متفاوت شکل او په ډېر یو قدرتمند شکل خپل کارونه وځي، او دوی ته هم روحیه ورکړي، یو خور په هکله، یو مور په هکله، دوی ته باید روحیه ورکړي چې دوی کولی شي چې کارونه وکړي. د نارینه اوس ښځې ته د پیشرفت زمینه نه برابروي، ښځې هېڅ وخت دا نه کولی شي چې پیشرفت وکړي او بیا په یو جمعیت کې ترقي وکړي.
تاسو د افغانستان د ملي شورا له لوري د ځوانانو سفیر هم ټاکل شوی وي یو وخت، څرنګه تاسو شخصا په خپل هم سربیره پر دې چې دغه سی او امتیاز مو هم په برخه شوی وو، له افغانانو سره په کار کې مشکلات درلودل او احساس مو کوم مشکل لري او کنه په جرأت باندې مو خپل کار مخته وړ؟
زما شخصي ژوند په دفتر کې مشوره وکړ، دوی زما په رفتار ته خبرې وکړ، او دا ټول دغه کوم ستوري وو چې زه مخامخ شوی یم. خو زه فکر کوم چې زما دغه کوم پیشرفت چې وو او زما دا مقام چې زه لاسته راوړم، دا یوازې د دې لپاره وو چې ما همیشه د دې په هکله، د ستونزې په هکله مبارزه وکړ او خپل جرأت نه و استفاده وکړ، او نارینه ته مدام وویل چې څه ښځې هم کولی شي چې دا هغه کارونه وکړي چې تاسو کولی شي. تاسو باید ما ته احترام ولرئ، که غواړئ چې افغانستان پیشرفت وکړي تاسو باید ښځې ته هم احترام ولرئ، تاسو باید مساوي حقوقونه چې دي هغوی ته احترام باید وکړئ. او زه فکر کوم چې زما یوازینی کوم پیشرفت چې وو او دا ټول پیشرفتونه چې شوی دي، هغه یوازې د دې لپاره وو چې ما همیشه ستونزې سره مقابله کړې دي.
زرلشتن سرمس اوس د سره صلیب ویان دی او سروکار مو تر ډیره له بېوزلو او د ټولنې له فقیرو او غریبو خلکو سره دی، څرنګه له خوارانو، له غریبو، له دغسې خلکو سره هم مشکلات لري تاسو له عادي خلکو سره چې کار کوئ؟
زه مدام دغه بېوزلو خلکو سره مونږ کومک وکړو، او کله چې زه ګورم دغه کوم خندا چې د بېوزلو خلکو په مخ کې چې راځي، زه ما ډېر خوشحاله وي، زما زړه ته ډېر خوشحالي رسېږي، او د دې لپاره زه خپل کار نه ډېر راضي یم. او تر اوسه پورې زه هېڅ مشکل یا ستونزې ته مخامخ شوی نه یم، او خپل کار نه ډېر راضي یم. او یو بل خبره باید یادوم دلته چې څو کلونو مخکې په مقایسه فکر کوم چې په مختلفو ادارو کې، ملي او بین المللي ادارو کې، ښځینه ته اوس د مخکې نه ډېر زیات توجه شي او د هغوی ته ډېر احترام دي، او د هغوی کار په هکله هېڅوک داسې مداخله نه کړي، او دوی کولی شي چې خپل کار په ډېر یو آرام فکر سره مخته بوځي. خو تر اوسه دا خبر سل پر سل نه ده، ځینو ادارو کې نن هم مشکلات شته، او زه هیله لرم چې هغه هم یو ورځ به حل شي.
سرلش سرمس مننه سي د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
هیله کوم.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو د نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په وړاندې کولو سره از محبوب شاه محبوب مو په سلامونو هرکلی کوم. هغه لنډۍ ده چې یار می اختر کې مسافر دی زه په نکریزو دیوالونه رنګوم. په دغه لنډۍ کې یو ځانګړی احساس موجود دی، هغه چې لډی روم ر دیو چا انتظار کوي، هغه چې د یو چا په نشتون کې د خپل لاسونو پر ځای پر دیوالونو نکریزې دي، او هغه چې د اختر له هر خوشی بخون کې دوه سرغړونه کوي او هر شی باندې یو چا په فراق کې وایي، یار می په سرو لاسو مین دی زب نکریزې په خپل کور کې شنې کوم. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د لوی اختر ځانګړیو دودونو او د نکریزو لګولو ځانګړي دود ته ځانګړي شوي. راځئ چې وږمې رشیدي ته غوږ شو.
قدرمنو اوریدونکو، په ټوله اسلامي نړۍ کې لوی اختر په ځانګړیو مراسمو سره نمانځل کیږي. د نمانځنې ځینې دودونه سره شریک او ورته دي، مګر یو شمېر بیا د هرې سیمې د ځانګړي فرهنګ او دود پورې اړیکه پیدا کوي. په پښتني ټولنه کې هم د لوی اختر د نمانځنې یو شمېر دودونه د نورو ټولنو په پرتله توپیر کوي. میرمنې، پیغلې او کوچنۍ نجونې په خپلو لاسونو نکري زیږدي، بنګړي اخلي او د سنگار نور توکي برابروي. ځوانان او سپینګيري د خپلو نویو جامو ترڅنګ د قربانۍ غم خوري او خپل اختر راښکلی کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجی پاینده حکمت راته د اختر د تیاریانو په اړه معلومات راکوي. هغه وایي:
یاره، موږ خو اوس بل داسې خاصه خوشحالي نه لرو، او ټول یو کال او بل کال یو اختر او بل اختر ته پتمي. اختر نه مخکې د انډیوالانو سره یو ځای خیاط ته ځو، کالي اخلو. کالي نه وروسته اختر په شپه جمع کیږو، د سبا لپاره مشوره کوو چې مثلا لومړی به د چا کره ځو، بیا به د چا کره ځو، بیا به د چا کره ځو، او بیا مانځه ته به څو بجې وځو. بیا ټول انډیوالان معمولا یو ځای راغونډېږو، یو ځای ته مانځه ته ځو، ځان سره جانماز اخلو، او د مانځنه وروسته چې کله مونځو شي بیا هر څوک خپل کور ته ځي، قرباني کوو. قرباني چې وکړو نو د قرباني نه وروسته بیا ملګري راغونډېږي، تقریبا د ماسپښین د ډوډۍ نه وروسته د یو کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو. په همدې ترتیب دا دوه ورځې درې ورځې همداسې تېروو.
د ښاغلي حکمت په خبره چې که څه هم قرباني یوه اسلامي وجیبه ده، مګر بیا هم په یو شمېر سیمو کې ځانګړي څاروي د قربانۍ لپاره حلالېږي، او په دغه برخه کې هم د دوی سیمه ځانګړی دود لري.
زمونږ خو چې کوم مشران دي د کور، هغې درې میاشتې یا څلور میاشتې یا شپږ میاشتې مخکې ځان ته پسه اخلي. هغه پسه ساتي 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 د قربانۍ کې، لکه پلار یا مور یا د کورنۍ بل غټ غټ. او کوم چې دا پاتې غړي دي، هغوی بیا غوایي سخوندر چې مونږ ورته وایو، هغې کې بیا شپږ کسه یا اووه کسه یو ځای کېږي، بیا هغه برخې برخې کېږي، هر چاته خپله برخه ورکوي، بیا قرباني په همدغې کې کوي.
بی وروره خور په کلی راغله، بی وروره خور په کلی راغله، اواز یې وکړ چې د چا کره وځمه. که د چا ورونه وي نو حتمی په اختر کې د خپل ورونو له لوري ورته د پلار کره د تګ بلنه ورکول کېږي. بیا هم ښاغلی حکمت:
خو زموږ په سیمه کې رواج دا ده چې مونږ د واده د اختر نه دوه ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې هغه پسې هلک لیږو، یا ورور یا وراره پسې لیږو چې هغه راولي اختر ته، که هغه هلته راځي هغې سره خو ډېره ښه ده. که مونږ تاکید دی چې باید راشي اختر کې، که بیا رانه شي نو بیا دلته د اختر د قربانۍ غوښه د هغې ځان ته برخې، هغه ورته بیا لیږو، نکریزې ورته لیږو، د چا توان کېږي نغدې پیسې ورته لیږي. بیا هغه زمونږ خور یا زمونږ خورنړه چې بل کور کې واده، که اختر په ورځ رانه شي، اختر ته رانه شي، بیا اختر نه دوه ورځې یا درې ورځې وروسته حتمن راځي.
د میدان وردګو اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست حکیم بشارت په خپله سیمه کې د اختر لپاره د ښځو د تیاریانو خبره کوي او وایي:
کله چې اختر رانږدې کېږي، هلته نه یوازې چې زموږ مشران او خویندې سیاسر ډېرې ورته آمادګي لري خوښي، ماشومان هم ډېر ورته خوشحاله وي. معمولا ښځینه او مخکې لري چې اختر ته یوه شپه دوه شپې درې شپې پاتې، دوی د کور په صفایي کې ډېر اساسي رول لوبوي. کور پرش وباسي، ځینې کورونه رنګوي، نو لغنه وروسته کله سبا تختری نن شپه اتمن لختر نه ورځ مخ کې خزینه چې هغه کې انجونې یا سپینساری دی یا ځواني خزینه، دوی نکریزي اتمن پکې ضرور غني، او ترڅنګ یار څوک تر خپل وسی د اختر لپاره نوې جامې هم کوي هم برابرې نو کله د اختر شپه چې راځي اول لویانې د کشرانو لاسونه پسره کوي کشرانو نجونو او په وروستي پړاو کې د شپې یعنی دوی ټول کارونه ختم کړي چې په غنه وروسته کار نه کړي نو بیا هغه سپین سر یا د پاخه عمر ښځې خپل لاسونه خپله باندې نو دا د دوی هغه د نکریزو شپه یا د نکریزو خوشحالي وي د اختر لپاره د سبا لپاره هم دوی تر هغه پورې خپل ځان نه سینګاروي تر څو پورې خپل ماشومان نوې جامو باندې سنبال نه کړي نوې جامې ور وانه غوندي مثلا د میلمنو دپاره هغه میوه او خوراکونه چې ورته ځانګړي شوي دوی راوړي دي هغه ترتیب نه کړي د کور دغه د پخلي او د ډوډۍ پخولو دغه کارونه چې تر څو خلاص نه کړي دوی جامې مامې نه اغوندي.
ښاغلی بشارت بیا د یوه ډېر پخواني دود یادونه کوي او وایي چې د قربانۍ څاروی به پخوا په نکریزو او رنجو سره راښکلی کېده.
مخکې په ځینو کلیوالي سیمو کې د خلکو د قربانۍ د اجر او ثواب سره ډېرې مینې محبت او د قربانۍ حیوان ته په درنه او په خسر کتلو په خاطر باندې به سترګې ورته تورولې سونډیان به ورته جوړول ګل به یې په غاړه کې وراچول قربانۍ نه مخکې دغه دود مخکې موجود و ډېر و بلکې عام و خو اوس فکر کوم دغه یوه لسیزه دوه لسیزې جګړو زموږ هر څه له موږ نه یې اخیستې دي تقریبا دغه ذوق علاقه کمه شوې ده او ډېره کم وي ډېر کم ځای کې وي.
مینهوالو نکریزې په اصل کې شنې پاڼې وي او دغه بوټی اکثرا د هیواد په ګرمو سیمو کې پیدا کیږي خو کله چې میده شي او په اوبو لمدې شي نو بیا یې رنګ سور اوړي نو ځکه خو په لنډیو کې وایي چې تن می د شنې نکریزې پاڼه تن می د شنې نکریزې پاڼه بهر تازه د نن رنگ پوینو یم. حلیمه حسایه ولا هغه میرمنو د چې لنکریزو سره علاقه لري د چې د نکریزو په استعمال کې څه بدلون راغلی هغه وای
فعلا یو فیشن ګرځیدلې ده. نکریز هم مخکې کې د شي چې عادي حالت کې نکریز به چې لاس به ټول اخیر غونډه کوو خو اوس یو خاصه کلا مندلې د شپې سابخه کې نقشونه دی او کله د لاس په شابهندې مخکې د لاس مخ باندې او تقریر هدا او سلاس شاراوتی ده د پخو شاراوتی ده خو از ما پاند نکریز دیر چیزی بیو پا اخترو که او بل هم پا واده که چه باید انجلی لاستور و سیگی حتی زین دودو ندی زین فولکلوری که مسئله دی یا مثلا زین رواجو ندی چکل ناوی سپین و لاسو دیر انجونی نخواخه بی نکریز سپین و لاسو ده خپل خوابان کور تلارشی خواخی اندرور یا ده کور دست مشران نوره چکوما پیخه پا آغا کور کوشی دې سره تړاو ورته ورکوي چې ناوې زموږ کور ته په سپین لاسو راغلې وه. دا دومره یو قوي دود ګرځېدلی دی د ناوې لپاره او خپله شخصي علاقه چې وښیم په اخترو کې په واده کې ډېر خوند راکوي خو د نقش په بڼه اخر شوی لاس نه
اوریدونکو اختر دی ګڼو پیغلو پر خپلو لاسونو نکریزی ایښي. د لغمان اوسیدونکي ثنا اسماعیل خیل سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړې او په سر کې د نکریزو د کیفیت په اړه پوښتلې.
کومې نکریزې چې پخوا وې هغه اوس نشته ده د پاڼې نکریزې مې ورته وایي کنه هغه اوس نشته ده نو بازار کې زما د عملو دغه ډېر ښایسته نقشونه چې هغې باندې د اچوم
کوم نقش به درته چې قلب
نه قلب قلب نه چوم نورم داسې چاپې ګلان دغسې رسمونه قلب مې نه خوښېږي هغسې مثلا چې قلب واچوم لاس کې یو بعضې نجونو غوندې
یوازې باید لاسونه سرکوي کنه پښې سرکوي
پخې مې چې زما په یادېږي چې د که وړکۍ وم وړکې توب کې مې مور راته سرې کړي اوسي هغه نه شم ویلی او چې زما یادېږي هېڅ وخت پې خوبه نکریزې نه ږدم.
ځینې کسان د یو عرف سر لیکي دلته دس کار ته په مخ کړی
نه نه مې ته
لیدلې دي دي
هو لیدلې مې دي چې بعضې چا د خاوند په نوم کې راځي یا ایس یا ای یا کې هر شی چې اوسي همغه یو عروفې لیکي او بعضې خپل نوم لپاره یې لیکي خو ما هېڅ وخت یې دا کار نه ده کړی.
خپل نوم دې نه دلیکي
نه 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 مې خوښېږي چې خپل نوم مې دغه خپله یو خم نوم مې ده نو په لاس باندې ولیکم چې ټول خلک یې وګوري.
داسې هم نه ده چې نکریزې دي یوازې په اخترونو او ښادیو کې استعمال شي بلکې نکریزې یو شمیر فایدې هم لري او په ځانګړو مواردو کې د استعمال وړ دي. د لوګر ولایت اوسیدونکي ډیوا او ښاغلی حشمت الله په اړه وایي
سړیان ګیری رنګوي په باندې په نکریزو باندې سرونه رنګوي نو یاګان موټروانان د خپې رنګوي. ما یو ځل مې خپل مور نه پښتنه وکړه مل دا زړې ولې مورې په خپل پخې رنګوي وایي دا پخې ګرمي لري وایي پخې ګرمي لري نکریزې پې وهي چې دا د پخو ګرمي لري کېږي دا وایي موټروانان د سر تر بېګه موټرواني کوي دا سخته ده ورته وایي پخې ګرمې راځي د خاطر نکریزې کوي چې دا ګرمي ده چې کمه شي.
ځنی نارینه دي چې هغه بیا د مرض لپاره استعمالوي، هغه لکه پښې سری کوي، د پښو تلې دوای شه، د پښو تف وباسي، ګرمي چې کار بازګاری کا او نور سخت کارونه کوي، هغه د هغو مرض لپاره کوي. او د شوق لپاره هغه بیا فقط په اختر کې لګوي، په وادونو کې لګوي، ځنی وخت په وادو کې بیا د پښې ګوته هم په ور سره کوي، چې کله د ناوې کور ته ځم داخليږي، هغه د یو شګون او د یو رواج په توګه هغه پښې ور سره کوي. او په خپل په کور کې د زوم په کورنۍ کې هغه ځوانان چې د شا سره ځي، د زوم سره ځي، د خسر په کورنۍ کې د غو لاسونه د یو رواج په توګه ور سره کوي، د پښې باټه ګوته.
حاجی پاینده حکمت بیا وایي چې لا هم په افغاني ټولنه کې داسې مېرمنې او پیغلې شته چې په اخترونو کې لاسونه نه سره کوي. دا چې ولی
پخوا خو یاره خلک ذهني طور په ډېر آماده و، او هر چا کې به یوه انرژي د خوشحالۍ وه. اوس طبیع ده چې په یو کور کې به اختري، بل کور کې به په هماغه ورځ غمي، د چا به زوی شهید شوی، د چا به وراره شهید شوی، څوک به زخمي لري. خو هغه او بله دا ده چې دا د خلکو مینیم سړی شوی دی، او درېیمه دا ده چې ژوند ډېر مصروفه شوی دی، نو هغه د پخوانیو اخترونو مزې اوس په دې اخترونو کې نشته.
مینوالو جنگ دی ورکشی، پر اختیار هم جنگ بدرنگ دی، ځکه خو خویندې وایي چې اختر دی خویندو له بورشي، خو زه بې وروره ناسته یم، ورور غواړم. د خوښۍ د راتګ په هیله نننۍ خپرونه پای ته رسو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1.
بل تم بپ دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری گی تاشوند لسہرو سیالا خدا دے ملش دشلے دلو گریوانو اے سیالا خدا دے ملش دشلے دلو گریوانو